په افغانستان کې د شپې نه بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو وی بل خبرونه تمو زنوري اسنوري هر کله کوم مخاله دې چې د دې خبرونه د مطالبه بشپړ معرفي وکم پایل دې سات په خبرونو کو د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنت وایي طالبانو په افغانستان کې د جنسیت په اساس د ښځو ځپلو ته قانونیت ورکړی دی. بنت دا څرګندونه نن وروسته له هغې وکړه چې په جنیو کې د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا غونډه پیل شوه. بنت په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د جنیو غونډې ته وویل چې طالبانو د ښځو ځپل په سیستماتیک ډول عام کړي او ښکاري چې په ټولو ملکي وګړو حملو ته چې د په وینا د بشریت پر ضد له جنایتونو سره انډول بلل کې دیش قانوني بڼه ورکړې ده. په افغانستان کې د بشري حقوقو په تیری د خزو د وضعیت په اړه په جنیو کې ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا غونډه نن پیل شو. بنت غونډه ته خپل راپور وړاندې کړ. د خزو او جنو پر تعلیم او کار محدودیتونه د ملګرو ملتونو د چارواکو په وینا د طالبانو د حکومت پر رسمیت پیژندنې په وړاندې تر ټولو لوی خنډ. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت د ایران د بهرنیو چارو سرپرست وزیر علي باقری کني سره د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی د ټلیفوني خبرو خبر ورکوي. د دې وزارت ویان عبدالقهار بلخی نن خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر کې لیکلی چې خاغلی کني د ایران اسلامي جمهوریت د فقید ولسمشر او بهرنیو چارو وزیر د جنازې په مراسمو کې د اسلامي مراد پلاوی له ګډون مننه وکړه. دغه سفر د دوړو غونډوي هوادونو او ملتونو ترمنځ خو او رغنداړي کو خکرندوی وباله. د خغلی بلخی په خبره کانی د غزې په اړه د دوړو هوادونو مشترک موقف وسته او هلي خو د اسلامي نړۍ نور هوادونو هم د غزې د مسلومیت په اړه خپل غږ پورته کړی. خغلی بلخی د غراز لیکلی چې متقی هغه ته وویل چې د دوړو هوادونو ترمنځ لازمه ده چې همکاري پیاوړې او غښتله شي. په ایران کې په یو روغتون کې د اورلګېدو په نتیجه کې نه ته نمړ شوې دي. د اسوشیټډ پرس خبري آژانس راپور لمخې اور نن سه شنبه ماسپخین مهال د رشت خار په قائم روغتون کې لګېدلې و چې د ایران د دولتي تلویزیون د خبر لمخې په امرو شو کې شپکتنې خزي او درې سړیان دي. د رشت د اور وژنې د ادارې مشر شهرام مومنی ویل چې د روغتون تر ځمکې لاندې خونه کې چیرې چې د جدي پاملرنې وارد فعالیت کوي. د برېښنا سرکټ د خرابوالي له امله دغه اور لګېدلې. هغه ویل چې د بیړنیو چارو کارکوونکو د ناروغانو او د روغتون د کارکوونکو په ګډون له 140 زیات کسان ژغورلي چې 140 په نورو روغتیایي مرکزونو کې بستر شوي دي. د روسیې د تاتارستان جمهوریت سترې محکمې د ازادي راډیو د روسي څانګې خبريال اوسو کورماشو واده استناف هغه غوښتنه رد کړې چې د دې د توقيف د مودې د تمدید د حکم په وړاندې کړي وه. قاضی رضوان یوسفوف نن د تاتارستان د مرکز کازان د نهایي محکمې هغه حکم تایید کړ چې د میرمن کورماشو واده توقيف مودې د اگست میاشتې تر 15 پورې وغځوله. کورماشو په پراکري ازادي رادیو په مرکز کې د ژورنالیست په توګه کار کوي او د روسیا او امریکا دوه ګونی تابعیت لري. نوموړي چې د 2023 کال د اکتوبر 13 رئیس په توقيف کې د تورن د چره بهرني ایجنټ په نوم قانون څخه سرغړونه کړې ده. میرمن کورماشو د ازادي اروپا ازادي رادیو چې نوموړي کار سره کوي او د هغې پلویانو دا تورونه رد کړي دي. راپور نوای روسي په جنوبي ښار ازوف کې تلو په یو زیرمه کې د اور لګیدو اله د اوکرين د ډرون یا بي پيلوټ الوتکه بریدو د اوکرين امنیتي سرچینو نن د ازادي رادیو اوکرين څنګه ته وویل. د اوکرين امنیتي خدماتو ادارې اس بي يو دا بريد ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې د څو ډرونونو په وسیله وکړ. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. وړاندې خبرونه کې به واوري چې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي نن په جنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته خپل راپور کې په دې هیواد کې د ښځو وضعیت ته کار ورکوونکي وباله.
طالبانو له خوا د جنسیتي ظلم د سیستم بنسټیز کول باید د انسان وجدان ته ټکان ورکړي.
دا چې دا ډول راپورونه به په افغانستان کې د ښځو پر روان وضعیت کې کوم بدلون راوړي له یوې ښځینه فعالې سره مو مرکه کړې ده.
دوی باید طالبان سره خبرې وکړي. دو هغوی باندې فشار راوړي ځکه چې دا ډیر مهم ده، دا ډیر حیاتي ده د نجونو لپاره، د ښځو لپاره په افغانستان کې.
د افغانستان د یو شمېر سیمو سیلاب ځپلي وایي د نورو اړتیاو تر څنګ تر اوسه سرپناوې نه لري.
کور مې اوبه رالې، کور شان مې ټوله اوبه وړه، سره خیمې د سري سره باندې وروره لکه د سر وور دی.
په کندوز کې بزګران وای د هندوانو پالیزونو سکل خو حاصلات ورکړي خو سم بازارونه لري.
سکل هندوانې د منګه اصل زیات ده، تقریبا 40 جریبا 500 جریبا زمکه منګه هندوانې کړي دي. منګه خاص لرو چې موږ سره کومه کوي خو تخمه موږ ترا کی.
او په نړیوال موضوعاتو کې به واولې چې په سعودي عربستان کې د حج وروستي مراسم ترسره شول.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
رازو د خبرونه لومړی موضوع ته د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکون کړي ریچارډ بینټ په دې هواد کې د خزو وضعیت کان ورکون کوي. هوباله خغلی بینټ نن په جنو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا غونډې ته خپل راپور وړاندې کړ. په دغه راپور کې د افغانستان د بشري حقوقو وضعیت او د طالبانو لوري پر خزو او جنو د بندیزونو او د دوی د حقوقو د سرغړونو په اړه مفصل معلومات ورکړل شوی دی. د بلخ د خزو او جنو پر تعلیم او کار د طالبانو محدودیتونه د ملګرو ملتونو د چارواکو په وینا د طالبانو د حکومت د پرسمت پیژندنې په وړاندې تر ټولو لوی خنډ بلل کیږي. یو شمیر خزینه فعالان دا ډول راپورونو ته خوښي دي خو وایي چې باید په افغانستان کې دوی په ژوند کې عملي بدلون رامنځته کړي.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنیت د دغه هیواد د ښځو او بشري حقوقو په اړه د سې شنبې په ورځ د جون په 13 په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته خپل راپور وړاندې کړ. ریچارډ بنیت په افغانستان کې د ښځو روان وضعیت ټاکون ورکوونکي او بل او طالبان یې د ښځو او انجنونو د حقوقو پر نقص تورن کړل.
Taliban's institutionalization of its system of gender oppression should shock the conscience.
The Taliban ul khwa da jinsiyati zulm da system ban cities kawal bayad da insan wajdan ta takan war kri da zumuk da tolo dan da chi prekanda ga munapur ta kru da afghan khazo aw juno ta chang wadrigu amelini hisab wa kawlo ta arku aw da tolo la para karamat barabari aw adalat ta'min kru.
نوموړي په دغه راپور کې د زده کړو په برخه کې د انجونو پر وړاندې محدودیت، لکاره د خزو منع کول، روغتیایي عدلي او قضایي سکتور ته د خزو نه لاسرسي او ګڼې نورې بشري ناخوالې یادې کړې. بنیت په خپل راپور کې وویل چې له 2021 میلادي کال راهیسې د انجونو پر زده کړو د طالبانو بندیز، د جبري ودونو، پر انجونو د ظلم او ستم د زیاتېدو، پر هغوی د جنسي تیری او جنسي زورونې پېښې زیاتې کړې او ورسره د نسل پر بنسټ د افغانستان په ټولنه کې دا پدیده داسې ناوړه عواقب لري چې جبران به سخت وي. اخو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد اندیشه په دې ناسته کې وویل چې په افغانستان کې روان کړکیچ د راپور کېدو ترڅنګ د پراخو سرغړونو د قربانۍ لپاره حساب او عدالت تامینولو ته هم اړتیا لري.
دا راپور ښیي چې په اوسنیو شرایطو کې د بنسټیزو بشري حقوقو د سختې سرغړونې په برخه کې د ملګرو ملتونو غړو هیوادونو حل لپاره مکلفیتونه ډیر شوي. دوی باید د طالبانو نورمال کولو یا مشروعیت ورکولو نه ډډه وکړي.
په ورته وخت کې په افغانستان کې د نن یو شمېر نجونې او د ښځو د حقوقو ځینې فعالانې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان د بشري حقوقو راپور مهم بولي، خو وایي چې د دوی د حقوقو تضمینې دوه لپاره باید په عملی لارو چارو هم غور وسی. د مزار شریف اوسیدونکو او د لسم ټولګي زده کوونکو نادیا چې اوس لس د کړو محرومه ده، ازادي رادیو ته وویل:
موږ د سازمان بشري حقوقو غوندونه ده تملو چې د موږ حقوق لپاره باید تل تاسو شي ان تعلیم او د استکری حقوقونو لپاره باید تل تاسو شي تر څو کې داخلي چې موږ د استکرو او د تعلیم لپاره خپل وجود کلرو نه هیله نشو.
په کابل کې د یو انلاین خصوصي خوانځي مشر او د ښځو د حقوقو فعال فاطمه محمدي ازادي رادیو ته وویل:
زما خوشنانه د یو ښځه په توګه چې په افغانستان ژوند کوي، دا دی چې یوازې راپور جوړول موږ ته هیڅ ګټه نه لري او زموږ ژوند بدلون نه کوي. راځه موږ ته عملي ګامونه پورته کړه.
طالبانو لا د ریچارډ بنیت د غراپور په اړه خبرګون نه دی خودلای، خو د دوی د حکومت چارواکو بیا مخ کې جیرای غراپورونه رات او یای د افغانستان له واقعیتونو لري بللی چې د طالبانو حکومت او چارواکي پکې د خزو او بشري حقوقو پر نقص تورن پیژندل سبب و. طالبانو په افغانستان د دوهم ځل واکمنۍ لپاره وروسته لشپګم ټولګي پورته تر په هنتونه دنجونو په هر ډول زده کړو بندیز لګولای دی. د غراسي په ډیرای دولتي او غیر دولتي ادارو کې خزي لکارکولو منع کړي او له شرعي محرم پرته د دوی د سفر ورزشي لوبغالو ته د دوی پرورتک او نور کان محدودیتونه لګولې دي.
و امر دل چې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنت نن په جنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته په خپل راپور کې په هیواد کې د خزو وضعیت ټاکان ورکونکي غواله په دې اړه مخکې د خزینه فعال یو خبريالې خدیجه امین سره مرکه وکړه او لومړی می ترې دا پوښتنه وکړه چې دا ډول راپورونه د په ان په افغانستان کې د خزو پر روان وضعیت کې کوم بدلون رامسته کولای شي
دا یو مثبت ګام دا چې د تاریخ راپورونه که په لشي چې د افغان میرمنې د افغان شې وضعیت سره ارڅن چې طالبان همیشه ویلي چې په افغانستان کې د بشري حقوقونه هر څه سم دي خو د شادو پر وړاندې تاوتریخواله او د شادو پر وړاندې محدودیتونه چې د طالبانو له خوا د شوې ده مونږ پوهیږو چې وضعیت هر ورځ خرابېږي او دا چې نن دا گزارش خبريږي زه امید لرم چې دا یو مثبت تغییر ولري په د افغانستان د شادو پر وضعیت باندې ځکه چې مونږ پوهیږو دا درې کال چې په افغانستان کې څه وضعیت څه حالت په افغان شادو باندې پرسو نو دا گزارشونه د سبب ګرځي چې طالبانو باندې فشار راشي ځکه چې طالبانو خو هیڅ په هیڅ خبرونه پیږي او هیڅ هم نه قبولوي او دا غوي په نظر افغانستان کې هر څه نورمال ده نو زه هیله لرم چې دا یو مثبت اغیز په د افغان شګو په ژوند کې ولري
دغه د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکونکي خپل راپور داسې مهال خبروي چې څه کم دوه اونۍ وروسته به د دوهې دریمه غونډه پیل شي دا غونډه هم ویل کېږي چې تر ډیره په افغانستان کې د بشري حقوقو په تیر د نجونو او ښځو د زده کړې او کار باندې متمرکز ده د ملګرو ملتونو چارواکو ویلي دي خو له بلې خوا د بشري حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس د ښځو د برخې مسؤل ویلي دي چې هیدربار نړیواله ټولنه په یو ډول باندې طالبانو ته ځینې د امتیازونو ورکولو په خاطر چې وکول شي هغه په دې غونډه کې ګډون وکړي یا هغه واڅوي چې په دې غونډه کې ګډون وکړي د خزو د حقونو له موضوع څخه یو څه ځان لري کوي آیا دا د درسته ده
طالبان خو ویل دي چې مونږ نه غواړو چې د شزو پاکل کاسو خبري وکي په هغه څه یو نشست کې یا یو کانفرنس کې ګډون وکړو زه دا فکر کوم چې طالبانو ایس علاقه مند نه لري چې د شزو پاکره خبره وکړي ځکه چې هغه شزو خپل ګراوګان کې نیولای دا چې هر څو غواړي خپل سیاسي اهداف ورسېدل لپاره شزو خپل ګراوګان کې نیولای دي دا په دې معنی ده چې هغه هیڅ دلچسپي نه لري طالبان چې د شزو پاکره خبره وکړي یا هم په داسې کانفرنس کې ګډون وکړي چې د شزو پاکره غوښي او دا سو کومه کونه چې هر څه چې دی طالبان ته چې دوی آماده شي د شته پاکره خبرې کوي دا فکر نه کوم چې امکان لري ځکه چې طالبانو په دې باور نه دي چې شته حق لري په افغانستان کې او موږ ګورو چې دا درې کال څنګه تیر شو او هر ورځ وضعیت خرابېږي
د طالبانو د واکمنۍ لکه څنګه چې تاسو هم اشاره وکړه د درې کال دغه په پوره کې دودي فکر کوي چې نړیوال ټولنې په تیر بیا د ملګرو ملتونو ځانګړو استازو چې د افغانستان لپاره د بشري حقوقو هغه باندې څارنه کوي او وخت نا وخت د دول راپورونه خبروي آیا کافي حل ځل کړی دي چې په افغانستان کې د خزو اوسنۍ وضعیت کې بدلون راشي
نه که وایي واقعي حل ځل کولای وای نو په دې درې کال کې څه بدلون راتل د درې کال کې چې جنجوري مکتب ته نشي تلای درې کال ډیر وخت دی نو په دې کال کې یو د دوی گزارشونه نشروي دوی باید عملی وکړي دوی باید طالبان سره باید خبرې وکړي دو هغه باندې فشار راوړي ځکه چې دا ډیر مهم ده دا ډیر حیاتي ده د انجونو لپاره د شزو لپاره په افغانستان کې لیکن دا گزارشونه دا ټول وخت ځای کول دي دومره هم باید چې مونږ ورته هیلمند یو هغه نه لري فائدہ نه لري نو دوی باید طالبانو سره باید جدي خبرې وکړي ځکه چې داسې هر ورځ تیریږي د درې کال تیر شو مو وګورو چې څو څو کالونه تیر شوی ده نو دا ډېر مهم ده چې باید طالبانو باندې فشار راشي او هغه سره خبرې وشي ځکه چې دا کومکونه هر څه چې د افغانستان کا او افغانستان ته لیږي چې باید طالبان قانع شي دا فکر کوم چې یوازې طالبان لپاره باج ورکړ دي او طالبانو پیسې اخلي نو عملی کار هیڅ نه کوي.
خزینه فعال او خبریاله خدیجه امین و
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته
وړاندې د افغانستان په اړه به هم راپورونه لرو، خو اوس به د حج مراسمو ته مخه کړو. نږدې 2 میلیونه مسلمانان نن په مکه مکرمه کې د شیطان د څلې په ویشتلو سره د حج وروستي مراسم پر ځای کړل. دا مراسم په داسې حال کې ترسره شول چې د غزې جګړه تر اوسه پای ته نه رسیدلې او همداراز په سعودي عربستان کې د تودوخې څپې حاجیانو ته انساني تلفات اړولې دي. نور بل احمد تکل وورو.
په مکه مکرمه کې نن د شیطان د ویشتلو او د کعبې پر شاوخوا د طواف الوداع وروستۍ ورځ وه چې ورسره د حج مراسم هم پای ته ورسېدل. د شیطان د څلی ویشتل چې مکې ته نږدې د مینا په دښته کې ترسره کیږي د حج له وروستیو مراسمو څخه دي چې له شیطان او ګناه څخه د لریوالي سمبولیک هدف لري. دا مراسم سکل په غزه کې د اسرایلو له پوځي عملیاتو سره چې د منځني ختیځ ټوله سیمه یې د جګړې پولو ته نږدې کړه هم مهاله و. اسرایلو په غزه کې پوځي عملیات د تیر کال د اکتوبر په 8مه وروسته له هغه پیل کړل چې حماس ډلې پر قلمرو برید وکړ. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د تروریستي ډلې په توګه پیژندل کیږي. مصري حاجی ایمن عبدو اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته ویل چې دای د فلسطیني ورونو د بریا لپاره دعا کوي.
طبعا من اهم الدعاوي طبعا اخواننا في فلسطين، طبعا زما مهمه الدعاء ده فلسطين ورونو لپاره مش دعا ورتكم جعل تعالی دوی پر خپل دشمنانو بریالی کړ.
سکل د حج مراسم د دوبی په سخته ګرمۍ کې تر سره شول. د سعودي عربستان د هوا پیژندنې ادارې د اټکل لمخې نن به په مکه او شاوخوا ښارونو کې د تودوخه درجه د سانتیګراد 30 درجو ته ورسیږي. د نننیو مراسمو پر مهال حاجیان په 13 سپینګیری او سپین سری خځې د ډېرې ګرمۍ له کبله بې سده شول او د علاج لپاره د روغتیایي ټیمونو مرستې ته اړتیا پېښه شوه. د اردن د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې 9 وګړي د تودوخې له کبله مړه شوي، چې له دې سره په حج کې د مړو شویو اردني حاجیانو شمیر 1400 ته لوړ شو. اردن د خپلو 9 نورو وګړو د مړینې د علت په اړه څه نه دی ویلي. همدارس ایرانی رسنیو نن راپور ورکړ چې یو لستنه ایرانیان د تودوخه لکبله مړ شوی او څلرش نور روختون تر سوال شوی دی. د سنګالی رسنیو د راپورونو لمخه د دې هواد 3 وګړي هم د تودوخه لکبله په مړو حاجیانو کې شامل دي. د سعودي چارواکو په وینا هلګولا او په خیمو کې اور پیخه په 13 کلونو کې په مکه کې د حاجیانو د مړینې تر ټولو مهم عوامل وو، او ځکه نو دوی د تار شول چې هلته نوي تاسیسات جوړ کړي. خو اوس دوی له نوې ننګونې سره مخامخ دي چې حاجیان باید له خورا زیاتې تودوخې څخه خوندي کړي. سعودي چارواکي وایي سکل د حج په مراسمو کې له 13 لکو ډیرو مسلمانانو ګډون کړی وو چې په دې ډله کې شاوخوا 14 لکه کسان د نړۍ له 22 هیوادونو څخه او له 2 لکو زیات نور د سعودي عربستان له نورو ښارونو څخه هلته ورغلي وو.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د غرض د حج په سګنیو مراسمو کې د افغانستان شاوخوا 10000 حاجیانو ګډون کړی دی. نن هم په افغانستان کې د لوی اختر دوهمه ورځ وه، دا چې په بیلابیلو ولایتونو کې خلکو د اختر دا دوه ورځې څه ډول منځلي. نور په دې رپورت کې وورو.
اختر د افغانانو ترمنځ د خوشحالۍ ښه پلمه ده، خو په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې یو شمېر افغانان وایي سږنی اختر د تیرو هغو په پرتله کمرنګه و. دوی اقتصادي ستونزې، بیکاري او د طالبانو د حکومت له لوري لګول سوي محدودیتونه د اختر د نمانځلو لپاره د خلکو د نه لیوالتیا اصلي لاملونه بولي. د پروان ولایت اوسیدونکی عصمت الله سعادت وایي له سږنی اختر یې خوند نه دی اخیستی، ځکه په ټوکو یې له پوهنتونه د فراغت سند په لرلو لا هم نه دی توانېدلی چې کار عمومی.
اوی داره چی بکنی که شکمت گوش نباشن؟ اوی داره چی بکنی که پول نداشته باشی؟
هغه اختر به چکری چی خیط دیوگی بی، هغه اختر به چکری چی پیسی و نلری، او هغه اختر بلا چکری چی تب استعداد، زواک او اسناد و لری، خو کلا چی دولتی ادارو تا ده کار لپار واشی او بست هم خالی بی، خو تا تا وویگی کلا امارت سروی تا منو، کنانو تا نمنو.
د پنجشیر ولایت اوسیدون که شریفا وایی هغه اخترونه چی ده طالبانو پا واکمنه که تیر سوی ده خلکو لپاره ده خوخی ورنه دی، چکا پا خبره ده طالبانو ده حکومت لولو دی لگول سوی طولنیز محدودیتونه د دې لامل سوي چې خلک اختر منځلو ته زړه خنه کړی.
محدودیتو که هر روز بیشتر شده میره، تنابر زنانی که محدودیتونه چې ورځ بلې ته زیاتیږي، نه یوازې چې پر خزو بلکې پر ټولو لګول شوی مالیات دي او ځینې نور محدودیتونه چې موږ یې وینو او شاهدان یو. له خلکو سره د طالبانو چلند ګورو چې څنګه دی، او ګورو چې خلک په دې وروستیو کې څومره ناهیلي دي چې د اختر لمانځلو ته هیڅ چمتووالی نه لري.
د لغمان ولایت یو اوسیدونکی چې نه غواړي په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې بېوزلي او د طالبانو له لوري د خلکو ځورونې خلک ناهیلي کړي او اختر ته د دوی خوشبيني کمه کړې ده.
سادي مشکلات چې خلک واقع ډیر ځوروي، خلک د خوړلو ډوډۍ نه لري، اختر ته بس هغه اهمیت ورکي او څه به ورته خوشاله شي. او بله خبره، محدودیتونه یې په هغه اندازه ول چې امر بالمعروف او نهی عن المنکر مامورینو خلک له ریکشو نه او له موټر ښکته کول چې ګیره به یې جوړې کړې وي، یا وېښتان لږ پکا یا مدرن چورتوي په دې جوړ کړي، او دا هم ښکته کول او دوی سخت مزاحمت کوي. وخت هم د دې اختر خوان ډیر نه.
د کابل ښار اوسیدونکو ادا احمدی ازادي راډیو ته وویل لزدا کړو د انجونو محرومیت یو بل لامل دی چې اختر ته د انجونو شوق لمنځه وړای او دوی له غنو رواني ستونزو سره مخ کړی دي.
وخت رخصتي باید کې نشد، خیلی بسیار زیات خوشحال می شدن. کله چې بعد اختر رخصتي کې دي، ټول زده کوونکي به خوشحاله وي او اختر لمنځلو ته به چمتووالی نیوه، او د اختر وروسته به بیرته ښوونځي ته تللی او خپل استادانو او ټولګیوالو سره به د اختر مبارکي کوله. یو ښه فضا ورته مساعده وه. اوس چې ګورو ټول خواشینی او په ژور خفګان اخته دي. مخکې کلونو کې د نجونو پر مخ پارکونه او ټول ځایونه پرانستي وه او ټول به له خپلو کورنیو سره تلل، خو اوس ټول ځایونه د نجونو او ښځو پر مخ تړلي دي.
د طالبانو حکومت په تیرو دریو کلونو کې د تفریح په برخه کې ډیر محدودیتونه ولګول، چې په هغو کې د موسیقي غږول او اوریدل، تفریحي سیمو او پارکونو ته د ښځو پر تګ راتګ، او د نوروز په ګډون د غیر مذهبي مراسمو د نن مانځلو په ګډون یو شمېر نور موارد هم پکې شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې د ګالوب نړیوالې مؤسسې د سروې له مخې افغانستان له 2021 کال راهیسې د نړۍ د تر ټولو خوښه هیوادونو له نوملاړه د تر ټولو غمجنو هیوادونو په کتار کې راغلی دی. د دغې مؤسسې د سروې له مخې افغانستان او نور هغه هیوادونه چې په دې نوملاړ کې شامل دي له اقتصادي او سیاسي بې ثباتۍ سره مخ دي، چې خلک یې له رواني روغتیا له درکه اغېزمن کړي دي.
په راپور کې مو واوریدل چې سګنۍ اختر په افغانستان کې خلک په څه ډول لمانځي. دا راز مو واوریدل چې خلک له اقتصادي ستونزو سره مخ دي او هغه څه چې لازم ده د اختر لپاره سم تدابیر یا تیاری نه ونیولای. په افغانستان کې وروسته سیلابونو هم خلکو ته درانه زیانونه اړولي دي. یو شمېر سیلاب ځپلي شکایت کوي چې عام د نورو اړتیاو تر څنګ تر اوسه پورې د سرپناه په برخه کې هم د دوی لازم لاسنیوی نه دی شوی.
په افغانستان کې د هوا له ګرمېدو او د اقلیمي ناروغیو له امله د شته ستونزو تر څنګ په بیلابیلو ولایتونو کې سیلاب ځپلي کورنۍ وایي چې په ګرمه هوا کې لاستوګنې پرته له ژوند کولو کړیږي. په مرکزی بغلان کې یوې سیلاب ځپلې چې د نوم له ښودلو یې ډډه وکړه، ازادي راډیو ته وویل چې سیلاب د نوموړې د استوګنې ځای په ګډون هر څه ترې وړي دي.
زاته مو کور او کور مو وبراله، کور شان مټوله او بو وړ سره خیمه د سری سره باندې ورور لکه د سر ور دی سي او خالي حیوانان مرته پات سنوري چې راته پات نه سور ور دی هر څه ته ضرورت لري.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکو ملک یعقوب وایي که څه هم د ننګرهار د نوابات په کلی کې د سیلاب له امله د ویجاړو شویو کورونو سروې بشپړه شوې، خو تر اوسه ورسره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې.
زمن شو کورونه دیوالونه ولیدلی وو، خلکو کورونه دغه شوي وبونه ډک شوي وو، دولتي چارواکي راغلي وو، سرویګانې کړي، خو لا تر اوسه پورې چا چین نه وکړی شوي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر د شمیرو له مخې د بغلان، غور او فاریاب په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې وروستیو سیلابونو د مرګ ژوبلې او نورو زیانونو تر څنګ شاوخوا 10,000 کورونه په بشپړه او جزوي توګه ویجاړ کړي دي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال عبدالغنی برادر لخوا په غور ولایت کې سیلاب ځپلو لپاره د یو ښارګوټي د جوړولو خبر ورکړل شوی. د طالبانو حکومت د ارګ پر اکسپانډ لیکلی چې په دغه ښارګوټي کې 200 د استوګنې کورونه، یو روغتیایی کلینیک، یو ښوونځی، یو جومات او د برښنا او اوبو رسولو سیستم جوړیږي. خو په غور ولایت کې سیلاب ځپلی په دغه پریکړې د نیوکه ترڅنګ وایي چې د زیانمنو شمیر ډیر دی او د 200 کورونو جوړول د ټولو لپاره بسنه نه کوي. یو سیلاب ځپلی چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي ازادي رادیو ته وویل
زموږ درد دا دی چې په غور ولایت کې د سیلابونو د بهیدلو او د خلکو د ستونزو د لیدو لپاره چارواکي راځي خو خلک یې نه ویني او په دې 200-300 کورونو سره د خلکو ستونزې نه حلیږي. موږ یوازې د غور په فیروسکو کلی کې 300 ویجاړ کورونه لرو نو پوهیږو چې دا 200 کورونه د چا لپاره جوړیږي.
د استوګنو او د خلکو د ستونزو د هواري په اړه مو د طالبانو د حکومت لویاند ذبیح الله مجاهد او پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت لویاند ملا جانان سائق وپوښتل خو د راپور تر خپرېدو پورې مو ځواب ترلاسه نه کړ.
په کندوز کې بزګران وایي د هندوانو پالیزونو یې سږکال ښه حاصلات ورکړي خو سم بازارونه نه لري. سیمه ییز چارواکي هم د هندوانو په حاصلاتو کې د 10% زیاتوالي خبر ورکوي.
د کندوز یو شمیر کروندګر وایي د تیر کال په پرتله سږ کال د هندوانو حاصلات ښه دی خو لاړون چارواکو غوښتنه کوي چې د دوی کرنیزو محصولاتو لپاره مناسب مارکیټ پیدا کړي. دا د کندوز د علي آباد ولسوالۍ ده. دلته د هندوانو او خټکیو پریمانه پالیزونه لیدل کیږي. نیک محمد هم یو له هغو کروندګرو دی چې پر شل جریب ځمکه د هندوانو پالیز لري. نموړي د حاصلاتو په اړه ازادي روړې ته وویل
الحمدلله فعلا حاصلات من خوب است. خوب از یک جریب
الحمدلله سکال د هندوانو حاصلات خدي. یو جریب ځمکه له 1500 نیولې تر 2000 منه پورې حاصل کړي. دا البته لمړی چیلو او تمل لوچه دوهم چین به هم خوي.
د دې ولایت د اسخلان سیمه یو کروندګر عبد الله کسه هم وایي ساش کال د هندوانو حاصلات خدای خو په بازار کې لټیټ نرخ شکایت لري.
سکل هندواني د منګه اصل زیات ده تقریبا 40 جریبه 500 جریبه زما کومه هندواني کړی دي. نو پروس کړی هندواني وي خو کم یو سکل ډیر کړی دي. منګه خاص لرو چې موږ سره کومه کې خو تخمه موږ ترا کې چې موږ به سوکرو موږ ته حاصل لا سره سي.
د کندز ښار د الچین سیمه یو کروندګر محمد حسن هم چې لاګیا او خپل کروندې هندواني راټولولې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې کرنیز محصولات ته د بازار موندنې په برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي.
موږ هر ورځ 2000 منه هندواني بازار ته وړاندې کوو. د پالې سر ته هم خلک راځي. له کروندګرو هندواني اخلي او له دې ځایې نور ولایتونو لکه بدخشان، تخار، بلخ، کابل او پکتیا ته هندواني وړي.
سلوی کلن اسدالله چې په کندوز ښار کې د تازه میوه د پیرو پلور کاروبار کوي وای چې ساش کال د تازه میوه بازار خدای
500 یو کم 500 روپۍ اندوانه دا وس ورځ پر ورځ نرخونه خدي. بس دغه مګه کابل ته ګردیز، خوست، مزار، میمنه، سرپل، پاریاب دوه ولایتو ته لیګو، بدخشان، تخار.
د طالبانو حکومت د کندوز د کرنې او بلګونې او مالداری د ریاست د کرنیزو چارو امیر صلاحالدین واحدی وای ساش کال د تیر کال په پرتله په کندوز کې د هندوانو حاصلات 10% زیات دی. نوموړی زیاتوي تیر کال په یاد ولایت کې پر 4,118 هکتار آبی او للمي ځمکې هندوانې کرل شوې وې خو ساش کال نږدې پر 15,000 هکتار ځمکه هندوانې کرل شوې دي. خو دا چې تیر کال حاصل څومره وو او ساش کال څومره دی په دې اړه جزئیات ورنه کړل. صلاح الدین واحدی دغه هندوانو ته د مناسب مارکیټ د موندنې په اړه د کروندګرو د غوښتنو په غبرګون کې وویل
بازار فعلی خربوزه او تربوز
د کندوز په بازارونو سربیره د هیواد نور ولایتونو ته هندواني وړل کیږي. موږ خپل هڅې پیل کړې دي ترڅو د کرنې او مالداري خون یو د تازه میوه د ټولنې لارې د کروندګرو محصولاتو لپاره په ګاونډي هیوادونو کې ښه مارکیټ پیدا کړو.
کندوز د هیواد په شمال ختیځ زون کې د افغانستان مهم کرنیز ولایت شمیرل کیږي. د معلوماتو لمخه د دې ولایت 80% وسیدونکو په کرنه او مالداري بوخت دي او د دوی کلنې عواید هم په همدې برخه ته کېده.
په همدې راپور سره د خبرونه دوه مینه مې ته ورسېدو وړاندې د ازادي